السلام علیکم قدر من اوریدونکو دلته په پراکې د غرمې ټیک دولس بجې دی په پیښور کې د محل د مازیګر دریو په کابل کې دوه نیمې بجې دی په روانه خبرونه کې زه نجیب عامر ستاسو کوربه یم په دې خبرونه کې دوه اونیز پروګرامونه اف سی آر او پښتانه او د نړۍ رنګونه هم درته لرو خو په لومړی نیمای کې د پښتونخوا په اړه د تبیل بیل راپورونه خبرو تاسو را سره تم شئ په لږه شیبه کې ملیحا میرزا تاسو ته خبرونه وړاندې کوي
السلام علیکم ټټول اول پامکړه د خبرونو سرټکو ته د پاکستان او افغانستان امنیتی ځواکونو ترمنځ د تاوتریخوالي وروسته د تورخم دروازه په دویمه ورځ تړلې پرته ده افغان ولسمشر د بجلی کاسازر پروژه د ایشای هیوادونو د یو ځای کولو لپاره مهمه بللې او د ایروپورټ تر مخه تیر کال د شخړو لامل د کډوالو شمیر 3.8 میلیون ریکارډ کچې ته رسیدلې تفصیل په تورخم کې چارواکي وایي چې د پاکستان او افغانستان امنیتی ځواکونو ترمنځ تاوتریخوالي وروسته د تورخم دروازه نن په دویمه ورځ هم تړل شوې ده پولیټیکل چارواکو ننصار مشال ریډیو ته ویل چې تیر ماښام افغان امنیتی ځواکونو د پاکستان امنیتی ځواکونو له اغزن تارونو لګولو منع کړل چې په نتیجه کې تاوتریخوالي رامنځته شو تر هغې وروسته د تورخم دروازه د هر قسمت تګ راتګ لپاره وتړل شوه د مشال ریډیو خبریال وایي د تورخم له دروازې سره نږدې د ماشومانو او ناروغانو په ګډون یو شمېر ګڼ شمېر خلک انتظار باسي او وایي چې له یو شمېر مشکلاتو سره مخ مختی په افغانستان کې د نیټو ځواکونو مشر جنرال جان نیکلسن د پاکستان پوز له مشر جنرال راحیل شریف سره د افغانستان په حالاتو خبرې کړې دي د پاکستان پوز اماړي کو څنګه نن پخپل وب پاڼه لیکلي دي چې پرون پر اول پنده کې جنرال جان نیکلسن له راحیل شریف سره په ملاقات کې د ډیورنټ کرخي د افغانستان امنیت او د ضرب عذاب عملیاتو په اړه خبرې وکړې هلته پرون په اسلام آباد کې د پوز مشر راحیل شریف او د وزیر اعظم نواز شریف ترمنځ په ملاقات کې په قومي او نړیوال امنیت بحث شوې ده د پاکستان د پخوانی وزیر اعظم زوی چې تیر ورځ په افغانستان کې د تختونکو لمنګلو خلاص کړل شو پاکستان ته رسیدلی دی د پخوانی وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی زوی علي حیدر ګیلانی د مئی پر لسمه د امریکایي او افغان ځواکونو په ګډو عملیاتو کې لبرمتګرو نه خلاص کړل شو پاکستان ته روانې دو مخ کې نوموړي په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د افغان حکومت او ځواکونو د هڅو مننه کوي چې د یو بهر ملکي لپاره دومره وسی وکړي هغه وویل دا د افغان حکومت هغه هڅې ښایي چې په سیمه کې د امن لپاره کوي د پاکستان بارنو چارو وزارت لیدر ګیلانی له خپل ورور سره په یو ځانګړي جاز کې چې له پاکستان ورته لیږل شو خپل ملک ته لاړ علي حیدر ګیلانی درې کاله وړاندې د پاکستان له ملتان نه برمته شو په اسلام آباد کې د تیرو یو ویشتو ورځو رئیس پر احتجاج ناستو د قبایلي سیمو استادانو د خپلو غوښتنو وروسته احتجاج پای ته ورسولو د قبایلي سیمو استادانو تنظیم یو غړي اول ایاز نن مشال ریډیو ته ویل چې مرکزی حکومت دوی ته په نوکرو کې د ترقی ورکولو غوښتنې تیرو ورځ ومنلې نوموړي هیله خوده چې نن به ورته سرکاري حکمنامه ترلاسه شي د قبایلي سیمو استادانو د احتجاج له وجې په قبایلي سیمو کې ځینې سکولونه بند کړل شوي وو خبرونه تاسو ته مشال ریډیو نوره د افغانستان په ختیځ کې یوې موټر بم چاودنې یو لس کسان وژلې او په لسګونه نور یې ژوبل کړي دي د ننګرهار صوبایي حکومت د مئی پر لسمه ناوخته په بیان کې ویلي چې یو وسلوال په نزیانو ولسوالۍ کې د یو ځایي قومي مشر ملک دهکان د کور سره نږدې یوه موټر بم چاودنه وکړه په بیان کې ویل شوي چې ملک دهکان چې د طالبانو خلاف د ملیشیا ډلې مشري کوي په ډیرویشتو زخمیانو کې یو دی د حملې ذمهواري لا چا نه ده منلې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د بجلی کاسازر پروژه به د ایشیا هغه هیوادونه چې سره جلا شوي وو بیرته یو ځای کړي اشرف غنی پرون د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې خبري هونې ته ویل حکومت یې د دې پروژې په وړاندې ټول خنډونه له منځه وړي دي نوموړي ویل
دنیا اسلام امروز در حال
دی وای اسلامي نړۍ نن د ستر بدلون په حال کې دا ستر خطرونه ورته مخامخ دي تروریزم نه ملت پیژني نه دین او نه سرحد پیژني دا یو ګډ خطر دی او نن ورځ موږ په افغانستان کې د تروریزم پر ضد د جنگ په اول خط کې یو خو دا خطر پاسپورت او پوله نه لري نو سیمه ییز همکاري ته اړتیا ده
د پروژې پرانستلو په مراسمو کې به چې سبا په دوشنبه ښار کې جوړیږي د افغان حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د پاکستان وزیر اعظم او د تاجکستان او کرغستان مشران به پکې برخه واخلي تمه ده چې سبا افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د اداري فساد پر ضد مبارزې په کانفرنس کې چې په لندن کې جوړیږي ګډون وکړي. د ولسمشر د ویان مرسیال دواخان مینپال نن مشال ویډیو ته ویل چې اشرف غنی به په دغه کانفرنس کې د اداري فساد په برخه کې د افغان حکومت ته لاسته راوړنو په اړه خبرې وکړي. نوموړي وویل اشرف غنی به د کانفرنس په څنډه کې د برېټانیا له وزیر اعظم ډیوډ کیمرون او نورو مشرانو سره ملاقات کوي. تر دې وړاندې ډیوډ کیمرون تېره ورځ په لندن کې د یوې دستورې پر مهال نایجیریا او افغانستان په بېساري ډول په درغلو ککړ هیوادونه وبلل. د مې پر لسمه یو خبر شوی ریپورت وایي تیر کال په نړۍ کې د کورونو شخړو له امله د بې کورو شوو کسانو شمیر د 30.8 میلیون ریکارډ کچې ته رسیدلی دی. د مهاجرو نارویجیایي کونسل مشر یان اګلان چې د کډوالو د سر جنیوا میشتې ادارې د ریپورت ګډ لیکوال دی ویل چې دا تر اوسه ریکارډ شوی تر ټولو لوړ شمیر دی چې په نړۍ کې د مهاجرو د شمیرو دوه چنده جوړیږي. په 2015 کال کې خواوشا 8.6 میلیون نوي کډوال ریکارډ شوي چې پکې 4.8 میلیون له منځني ختیځ او شمالي افریقانو. ریپورت وایي په 2010 کال کې د عربي هیوادونو پاسونه او د اسلامي دولت وسلوالو ډلې مخې ته راتلو راهیسې کډوالي زیاته شوې ده چې په ټولو بې کوره شو کې زیاتره برخه د یمنی، شامی او عراقي وګړو ده. په افغانستان، کولمبیا، مرکزی افریقا جمهوریت، کانګو، نایجیریا، جنوبي سودان او یوکرین هغه هیوادونه دي له چرته نه چې تر ټولو زیات کسان تښتي. امریکا، برېټانیا، فرانس او یوکرین د روس دا غوښتنه رد کړي چې د شام د حکومت دوه مخالفې وسلوالې ډلې دې د نړیوالو ترهګرو ډلو په تور لیست کې شامل کړل شي. سفارتکارانو پرون ویل روس غوښتنه کړې وه چې جشل اسلام او احرار الشام ډلې دې له القاعده شبکې او داعش سره د تړاو په خاطر په تور لیست کې شامل شي. خو په ملګرو ملتونو کې د امریکا د ماموریت ویان اف پی خبري اژانس ته ویلي چې دا کار به د هغه تاوتریخوالي د کمولو د هڅو لپاره خرابې نتیجې ولري چې امریکا او روس د شام د جګړې د سوله ییز حل په هدف پیل کړي دي. امریکا وایي جشل اسلام د اوربند لپاره رضا شوی او د شام د حکومت ضد وسلوالو ډلو د ائتلاف برخه ده. دا تر دې مهال د مشال ریډیو خبرونه اوس د کرنسوبې او د موسم حال رابعه اکرم خان اورو.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.50 روپۍ او 0.40 پیسې اخیستل کیږي او په 1.50 روپۍ او 0.50 پیسې خرڅول کیږي. یو یورو په 1.19 روپۍ او 0.10 پیسې او په 1.19 روپۍ او 0.60 پیسې. یو پاؤنډ په 1.50 روپۍ او په 1.50 روپۍ او 0.50 پیسې. یو ریال په 20 روپۍ او 0.50 پیسې اخیستل کیږي او په 20 روپۍ او 0.90 پیسې خرڅول کیږي. یو درهم په 28 روپۍ او 0.50 پیسې او په 28 روپۍ او 0.80 پیسې. یو افغانۍ په 1.50 روپۍ او په 1.50 روپۍ او په 1 پاکستانی روپۍ 280 ایرانی ریالونه حاصل کیږي او په 1 پاکستانی روپۍ 202 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس موسم حال د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا له پېښور بنو او کوټه کې د باران امکان دی. پېښور کې بسیات نتیه درجه حرارت 8 او کم نه کم 20، بنو کې 1 او 0 او په کوټه کې 15 او 19 وي.
دا مشال رادیو دا په میډیم ویو 621 په روانه خبرونه کې اوري. د پاکستان امنیتي ځواکونو د تورخم پوله تړلې چې مسافرو ته سخت سرخوږی جوړ شوی دی.
بیکار ایسے لارا بند دا ډیر سخت تکلیف دی. مونږ ته ماشومان دی او زنانه دی او ټول بیماران دی.
د ناتو ځواکونو مشر جنرال نیکولسن د پاکستان د پوز مشر راحیل شریف سره ملاقات کړه. د پاکستان د پخوانی وزیر اعظم ګیلانی کورنۍ د افغانستان منندوی ده چې د حیدر ګیلانی په آزادولو کې مرسته کړې ده. خو یو افغان کارپوه احمد سیدی وای
زما باور دا و چې باید پاکستان نن په دې نتیجې رسیدلې وي چې افغانستان په خپل تعهد په خپل مبارزه باندې کلک ولاړ ده. اما پاکستان دا چې پکې غلطي ده، پاکستان دا کې پکې نور مشکلات ده.
د فاټا استادانو په خبر کې د خپل نوکرایو په خولو لپاره مظاهره پیل کړې.
اته میاشتې زمونږ وشو زمونږ پنګ ته تنخام نه راکې او مونږه ریګولر کایم نه.
په جلال آباد کې امونیم نایټریټ نیول شوی.
10000 کیلوګرام امونیم نایټریټ یو اراده موټر کې چاغه پلیټ هم د پاکستان پلیټ وو د تورخم په ساحه کې ونیول شو.
اف سی آر او پښتانه او د نړۍ رنگونه ونیزي خبرونه هم اوریدل شي. بدرګه مو کړې. د د تورخم پوله پاکستانی ملیشو له پرون رئیس تړلې چې په سلګونو مسافر د پولی دواړو غاړو ته بند پاتې دي. د ننګرهار چارواکي وایي پاکستان له لوري دغه پوله وروسته لاغي وتړل شوه چې د ډیورنډ د کرخې په صفري نقطه کې افغان ځواکونو د نویو تاسیساتو د جوړولو مخه ونیوله. له سیمې د مشال رادیو خبریال فرهاد شینوار رپورټ لري.
چارواکی وایي چې د پاکستان امنیتی ځواکونو د پولی دی غاړې ته خاردار تار لګولو چې افغان امنیتی ځواکونو منع کړل، چې په نتیجه کې د خلکو تګ راتګ وتړل شو او د پولی دواړو غاړو ته په زرګونه خلک جمع شول. په دې موقعه د پاکستان د ملیشا ځواک خیبر رایفلز مشر کرنل طارق حفیظ، د لوړګي اسیسټنټ پولیټیکل ایجنټ رحیم الله محسود او د افغانستان لاړخه د سرحدي پولیسو مشر ذبیح الله شینواری ترمنځ په دې لانجه مذاکرات وشول، خو څه نتیجه را و نه وته او تر شپې نه وخته پورې د تورخم دروازه تړل شوې وه او زیاتره افغان وګړو په تورخم او لوړګي بازار کې په جمعتونو د مارکیټونو په فرش باندې او بیا ځینې کسانو پکې په ډاګه باندې شپه سبا کړه او ډېرو خلکو ته په بازارونو کې خوراکي توکي هم میلاو نه شول. په دې کې ماشومان، میرمنې او ناروغه کسان هم شامل وو او ځینې کسانو پکې مشال ریډیو ته وویل.
زما میر کریم نوم دی جی، لغمان علاقې او مخ کې ورځو کې اپریشن موم کړی دی د پینډیسایډ او داسې نور زرګاه دلته بیماران دي او دا ګاډی دي د خلکو ته تکلیف دی. زمونږ د دواړو طرف حکومت نه دا درخواست دی چې خلکو ته دی تکلیف نه ورکوي. ډیر خلک داسې په سړک باندې پاتې شوي دي.
نو مې اجي مړه گئی د پېښور راغلی و تکلیف و د مریض ته لار بنده ده موږ ته ډېر سخت تکلیف سره مخ خدا ډای کې ولاړ یو د ګرمۍ زور لرونه دی لار کلا وغواړو چې مخته سو لاړ شو خپل کور وت.
نوم نصیر محمد ده او بس تکلیف مې د دماغي تکلیف او بس تر هم پېښور ته اوس بېګاره سې لار بنده ده او ډېر سخت تکلیف دی موږ ته او ماشومان دي او زنانه دي او ټول بیماران دي او بس غواړو چې دا لار موږ ته کلاو شي او لاړ شو خپل کورونو ته.
نن هم د تورخم دروازه تړل شوې ده او د پولی دواړو غاړو ته په زرګونه خلک د خلاصېدو په انتظار دي. په تورخم کې د سبزو، میوو او نورو خوراکي توکو ډکې لارې هم ولاړې دي او د دغو توکو د خرابېدو اندېښنه هم څرګندېږي. د پاکستان امنیتي ځواکونه وایي چې تر هغې به د تورخم دروازه نه خلاصوي چې تر څو ورته افغان چارواکو په تعمیراتي کار کې د خنډ نه اچولو باور نه وي ورکړی. خو بیا افغان چارواکو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
په افغانستان کې د ناټو ځواکونو مشر جنرال جان نیکلسن د پاکستان د پوځ مشر جنرال راحیل شریف سره د افغانستان په حالاتو خبرې کړي. د پاکستان پوځ عامه اړیکو څانګې نن په خپله ویبپاڼه لیکلي چې پرون دغه ملاقات په راولپنډی کې شوی او دواړو خواوو د ډیورنډ د کرښې د افغانستان د امنیت او د ضربیز عملیاتو په اړه خبرې کړي. له اسلام آباده زموږ همکار رابع اکرم خان نور تفصیل وړاندې کوي.
د نهي پوروز راولپنډي په جنرال هډ کوارټر کې د ناټو ځواکونو مشر جنرال جان نیکلسن د پاکستان پوځ مشر جنرال راحیل شریف سره ملاقات کړې دي. د پاکستان پوځ د مطبوعاتو د څانګې آی ایس پی آر په وینا چې په دې ملاقات کې دواړو مشرانو په خپل منځي امورو او د افغانستان امنیتي صورتحال په اړه خبرې اترې کړې دي. خبر پاڼه زیاتوي چې په ملاقات کې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د پولي په انتظام هم خبرې وشوې. د فکر ده دا ملاقات په داسې وخت کې مخې ته راغلی چې تېره ورځ د افغانستان په غزنی صوبه کې د پاکستان د پخواني وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی سوی د افغانستان او اتحادی پوځونو په اپریشن کې بازیاب کړی شوی وو. د لړکی د پاکستان پوځ مشر جنرال راحیل شریف په افغانستان کې د ناټو ځواکونو مشر جنرال جان نیکلسن د علي حیدر ګیلانی د بازیابۍ د کامیاب اپریشن مننه هم وکړه. بلخوا هم تیر ورځ د پاکستان پوځ مشر وزیر اعظم نواز شریف سره هم ملاقات کړی وو او د ملک او سلامتیا په چارو خبرې اترې کړې وې. یاد دی چې هم روانه هفته د امریکې د مرکزی کمانډ یا سینټ کام راتلونکي کمانډر جنرال جوزف ایل ووټل د ګل په ورځ د پاکستان د پوځ مشر جنرال راحیل شریف سره ملاقات کړی وو. د پاکستان د پوځ بوټو د سانګي په وینا چې په دې ملاقات کې په خپل منځي او مسلکي امور او د افغانستان د امنیت په صورتحال خبرې اترې شوې.
رابعه اکرم خان وا په اسلام آباد کې افغان حکومت د پاکستان د پخوانی وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی آزاد شوی زوینن په کابل کې د پاکستان سفیر ته وسپاره. روسي رپورټونه وایي چې نوموړی خپل کور ته په پاکستان کې رسیدلی. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې علي حیدر رضا ګیلانی دوه ورځې وړاندې د پکتیکا ولایت په ګیانی ولسوالۍ کې د ځانګړو عملیاتو په نتیجه کې د برمته کوونکو له منګولو آزاد کړی. د ګیلانی کورنۍ د افغانستان د حکومت نه په دې لړ کې مننه هم کړې. زمونږ همکار رحمت الله افغان له کابل رپورټ لري.
د پاکستان د پخوانی صدر اعظم زوی چې دوه ورځې وړاندې افغان او بهرنیو ځانګړي ځواکونو د تښتونکو له منګلو آزاد کړ وایي د افغان حکومت دا اقدام څرګندوي چې د سیمې د امنیت د ټینګښت لپاره هڅې کوي. علي حیدر رضا ګیلانی د چهارشنبې په ورځ په کابل کې د پاکستان سفیر ته وسپارل شو او په دې اړه مراسم هم د دفاع وزارت په انګړ کې جوړ شوي وو. رضا ګیلانی د ټولو هغو ځواکونو هڅې وستایلې چې د ده د ژغورنې په عملیاتو کې برخه اخیستې وه.
زه د افغان حکومت او ځواکونو د هڅو ستاینه کوم او مننه ترې کوم. زما د خلاصېدو په برخه کې د افغان حکومت هڅې د دې ښکارندویي کوي چې افغان حکومت په سیمه کې د ثبات د ټینګښت لپاره هڅې کوي او زه همداراز له امریکایي ځواکونو هم مننه کوم چې زما په خلاصېدو روغتیايي حالات او رسېدو لپاره یې راسره مرسته وکړه.
علي حیدر رضا ګیلانی درې کاله وړاندې د پاکستان د ملتان ښار خورم ټاون له سیمې څخه هغه وخت نامعلومو کسانو تښتولی و چې د پیپلز ډلې لپاره په انتخاباتي کمپاین لګیا وو. د حیدر ګیلانی له اوږدې ګیرې د سر له ببرو ویښتانو او د مخ له تښتېدلي رنګه داسې ښکارېده لکه چې په بند کې سختې شپې ورځې تېرې کړې وي. خو نوموړي خپله دا ونه ویل چې په بند کې څه حالت پرې تېرېدل. حیدر رضا ګیلانی دوه ورځې وړاندې د پکتیکا ولایت په ګیانی ولسوالۍ کې د افغان او بهرنیو ځانګړي ځواکونو لخوا د پلان شویو عملیاتو په ترڅ کې له القاعده او نورو وسلوادو ډلو له منګولو څخه وژغورل سو. د افغانستان د دفاع وزارت لوی درستیز قدم شاه شهیم پاکستانی لوري ته د ښاغلي ګیلانی د سپارلو په غونډه کې وویل چې افغان ځانګړي ځواکونو دغه عملیات د کشفي ارګانونو د معلوماتو په اساس کړي دي.
زموږ کشفي ارګانونو راپور راکړ چې دوی دلته یو مرکز جوړ کړی. د ځانګړو عملیاتو پلان مو ونیو او د ملي اردو د ځانګړو ځواکونو لخوا ترسره شول. د القاعده شبکې هغه غړي چې مقاومت یې کاوه وژل شول. له نیکمرغه موږ دا ځوان ژوندی او روغ رمټ را خلاص کړه او نن ورځې په رسمي توګه د پاکستان ولست سپارو.
په کابل کې د پاکستان سفیر ابرار حسین د افغانستان له حکومت له افغان ولسه او په ځانګړي توګه له افغان ځواکونو څخه مننه وکړه چې د علي حیدر رضا ګیلانی په راخلاصون کې په ځان خطر منلی وو.
زه له افغان حکومت مننه کوم او مننه کوم د افغانستان د خاصو ځواکونو څخه چې زما د ورور د نجات لپاره یې ډېرې هڅې وکړې او همداراز له ټولو افغانانو مننه کوم چې زما د ورور په ژغورلو او موږ ته د هغه په سپارلو کې مرسته او مهرباني وکړه.
د چارو کارپوهان وایي که د پولې هغې غاړې ته د وسلوالو ډلو په وړاندې ورته عملیات وشي لرې نه ده چې دواړه هېوادونه به د ورانکارو فعالیتونو په وړاندې د پام وړ ګټې ترلاسه کړي.
بیا هم په همدې موضوع کې پاتې کیږو. په پاکستان کې پخوانی افغان ډیپلومات احمد سعیدی د افغان ځواکونو لخوا د پاکستان د پخوانی وزیر اعظم د زوی آزادول یو نیک او پر ځای اقدام بولي. ښاغلی سعیدی نن د مشال لډیو افغان څانګې سره په مرکه کې له پاکستانه ګیله وکړه. په دې اړه یې څه ډول چې لازمه وه له افغان حکومت څخه هغه سې مننه نه ده کړې. زموږ همکار رحمت الله افغان له ښاغلي سعیدی سره مرکه کړې او په سر کې ورنه پوښتلی چې د افغان حکومت دغه اقدام ته په کوم نظر ګوري.
دا فداکاري افغانستان وکول متاسفانه تر اوسه د پاکستان حکومت رسمن په دې باره کې د افغانستان دغه ویني چې په دې باره کې د دې خلاصون په باره توی سوې مننه نه دي کړې. زما باور دا و چې باید پاکستان نن په دې نتیجه رسیدلې وي چې افغانستان په خپل تعهد په خپل مبارزه باندې کلک ولاړ ده. اما پاکستان دا چې پکې غلطي ده، پاکستان دا چې پکې نور مشکلات ده.
نن په رسمي توګه د سپارلو په مراسمو کې د پاکستان سفیر ابرار حسین په کابل کې د افغانستان له حکومت او لس په ځانګړي توګه له افغان امنیتي ځواکونو ستاینه وکړه او مننه ورنه وکړه.
نن د پاکستان سفیر دا خبره کوي باید دا خبره پرو سر تجدید کړی وي، نواز شریف کړی وي، نور ځلو تبلی به کړی. نن چې موږ په خپل رسانه باندې آواز پورته کړو بیا نو وروسته ابرار حسین دا خبره کوي.
دغه خلاصون او دغه ګډ عملیات څه پیغام لري خلکو ته او دواړو حکومتو ته؟
زه باور نه لرم چې پاکستان د افغانستان په باره کې نیک نظر ولري. موږ خپل کار، خپل انسانیت، خپل شرافت، خپل صداقت کړی، ولی پاکستانیان ته به دا زه داسې نظر نه لرم چې په دې باره کې هغو تجدیدي نظر وکړي او د افغانستان په باره کې په نیک نظر به وګوري.
تاسو معلومات څه ښیي دا کس چا تښتولی و او د رخلاصون په عملیاتو کې څومره تلفات افغان حکومت اوښتي؟
اصلا درې کاله مخکې د انتخاباتو وخت په ملتان کې دی یو طالب پاکستانی چې امجد فاروقي نومیږي دی تښتولی و، بیا نو وروسته دی په القاعده باندې دی خرڅ کړی و. القاعده یو څه وخت پاکستان کې وساتل و، وروسته بیا نو راوستل په افغانستان کې. یعنی اصلا پاکستانیان نیولی و بیا نو خرڅ کړی و القاعده ته.
او د رخلاصون په عملیاتو کې افغان حکومت خو به زیان نه یې وخت؟
بله، متاسفانه زموږ دوه سربازان ټپیان دي، یو شهید لرو د دې د خلاصون دپاره، یوازې دی نه ده نور نه قسم خره دی د پکتیکا او غزنی په منځ کې خلاص شوی، اما پاکستان هغه ویني چې افغانان د دې د خلاصون دپاره مصرف کړي، متاسفانه شکرې ونه کړه.
افغان حکومت د پاکستان د پخوانی وزیر اعظم زوی د تختونکو له منګوله خلاص کړو، پاکستان ته وسپاره. احمد سیدی چې پخوانی پاکستان افغان ډیپلوماټ دی او کارپو دی، وایي چې پاکستان له افغانستان سم مننه نه ده کړې، خو د پخوانی وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی کورنۍ له افغان حکومت مننه کړې ده.
دا مشال ریډیو ده.
په دې وروستیو کې په بلوچستان کې د درغلیو په تور کې څلور کسان نیول شوي دي. د احتساب ادارې نیب چارواکو تیرونه په کوټه کې د خزانې سیکرټري مشتاق رئیسانی پر کور چاپو وهله او تراویا کروڑ زیات نغدي روپۍ ترلاسه کړې. بلخوا په خیبر پختونخوا کې هم نیب یو شمیر کسان نیولي، خو هلته بیا صوبایي حکومت او د درغلیو پر ضد ادارو ترمنځ تاوتریخوالی هم شتون لري. په دواړو صوبو کې د درغلیو پر ضد اقدامات ولې تیز شوي دي؟ عبدالحی کاکړی په خپل رپورت کې جاج اخلي.
په پاکستان کې بلوچستان هغه صوبه ده چې په کې د احتساب اداره نیب په پرتلیزه توګه زیاته فعال ښکاري. د بلوچستان د خزانې سیکرټري مشتاق رئیسانی او د بلوچستان پبلک سرویس کمیشن په خوانی مشر اشرف مکسینی ونی تازه بیلګې دي. په کوټه کې د نیب اډیشنل ډایرکټر سټاف محمد عرفان د سیشن په ورځ مشالې ټول چې د مشتاق رئیسانی په مقدمه کې پلټنې پراخي کړې دي.
ایویډنس کلیکشن شروع دے ڈفرنٹ ڈپارٹمنٹس نا مختلف زویو باندھے ٹیموں نام تلے آگے ریکارڈ راغون کڑے دے ٹول اور آگے اسکروٹنائزیشن جی شروع دے دے ریکارڈ پدے کے خلق ہم راغوشتل مونگ شروع کری دی بیانات دخل کو آخل جی اور امید دا دے چے سنگم انویسٹیگیشن مخکزی اور ایویڈنس ملاوی جی نو ڈیفینیٹلی جی نیب بائی اکراس دا بورڈ پدے کے ایکشن اخلی.
د احتساب وفاقی ادارہ نے 2000 لسیزه کی د جنرال مشرف د واکمنی په وخت کې زیاته فعال و او هر ورځ به مهم سیاستوالان پخوانی وزیران او چارواکي نیول، خو بیا په 2008 کال کې د پیپلز پارټي حکومت د جوړېدو وروسته دغه اداره په سیمنځر ته ولاړه، خو اوس یو ځل بیا په سند، خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې د مهمو خلکو نیونه پیل کړې ده. په کوټه کې خبریال سید علي شاه په بلوچستان کې د نیب د درغلي پر ضد اقداماتو کې د تیزوالي وجه په صوبت کې د امنیت شکېدل بولي.
بلوچستان کې د هدفي وژنې، تښتونې، د بمو چاودنې امنیت ډېر خراب و د تیر لس کال چې کومې ادارې وې د هغو توجه ټولو پر دې شان باندې وه چې بیا کوم بیوروکراسي وه یا سیاستداران وو هغو دا ګټه پورته کړه چې هغو ډېرې خلاوې وکړې. نو اوس چونکې د امنیت وضعیت د پخوا په مقابله کې بهتره شوې ده، نو ځکه دوی دې خواته توجه ورکړه او دومره خلاوې ونیوله.
په خیبر پښتونخوا کې د درغلي پر ضد بیلابیلو حکومتي ادارو ځینې کسان نیولي، خو په عین حال کې خپل د دې ادارې لکه د احتساب کمیشن پخوانی مشر جنرال حامد خان او د انټي کرپشن یو لوړ پوړي چارواکي استعفاګانې هم ورکړې دي. په پېښور کې خبریال او څېړونکي محمد ریاض وای په خیبر پښتونخوا کې د درغلي ضد ادارې له فشار سره هم مخامخ دي.
ترکمه پوری چې د غټو خلکو د خلاف د احتساب تعلق دی. مونږ ګورو چې ضیاء الله افریدی او صوبایي وزیر د مدنیات دغه وخت
هغه خو دغه شو. خو بیا وروسته عمدغه صوبائی احتساب کمیشن چې کوم مطلب ہے چې مشر ہو لیفٹنٹ جنرل ریٹائرڈ حامد خان هغه دا خبره کوله چې نور ډېر غټ خلک دی او دغه غټو خلکو نامې اخیستي او لګیا مغی خلاف تحقیقات کولو کوشش کوم، خو ماته چونکه دغه موقع نه را ملاویږي او دغه وجې نه زه کاروئی نشم کولی. بیا هغه دې حالاتو ته راغی چې هغه په مطابق هغه د دغه وجوهاتو په بنا باندې د خپل چوکۍ نه استعفا ورکړه. د حکومت دعوی په خپل ځای خو داسې صفری هند نه ښکاري.
د پاناما اسنادو په ډاګه کېدو وروسته په پاکستان کې د درغلیو موضوع لومړیتوب پیدا کړی دی. د وزیر اعظم نواز شریف د اولادونو په اسنادو کې ذکر راتلو وروسته پر ده د استعفا ورکولو فشار زیات شوی دی. جنرال رایل شریف هم ویلي وو چې باید په هره کچه د درغلیو پر ضد اقدامات وسي. وروسته بیا د شپږ لوړ پوړي پوځي چارواکي د درغلیو په تور له نوکریو لرې کړل. څېړونکی محمد ریاض وایي چې په دې هیواد کې چې کله هم د کرپشن یا درغلیو بحث تود سي نو له خلکو سره د جمهوریت د له منځه وړو ویره پیدا سي.
دا مشال ریډیو دا.
د قبایلی سیمو د کالجونو لیکچررانو د پیښور پریس کلب مخې ته د چهارشنبه د ورځې احتجاجي ناسته پیل کړې ده. دوی له حکومت د خپلو نوکریو د مستقل کولو غوښتنه کوي. د دوی وینا ده چې د دوی ستونزه به د خیبر پښتونخوا صوبایي حکومت حل کوي. د دوی وینا ده چې قبایلی سیمو په اووه دیرشو کالجونو کې د پښتونخوا د صوبایي حکومت کارکوونکي 213 لیکچرران د دې ستونزې سره مخ دي چې د تیرو اتو میاشتو نه د دوی کنټراکټ ختم شوی او دوی ته د تیرو اتو میاشتو تنخواګانې هم نه دي ورکړل شوي. د مشال لډیو خبریال غلام غوث د ځینو استادانو سره خبرې کړې.
زمان صفی اللہ رہ جی منگا زپاٹ ایڈ ہاک لیکچر نائب صدر یما زمنگا تقریباً دری میش مخ کی منگا دا گورنمنٹ سا مذاکرات شروع و منگ پدے معاہدہ بانی پاسی دلیو چی یارا منگ بتا سو ریگولر کو گورنمنٹ ہائر ایجوکیشن زمنگ دا پارا سمری موو کلالا وس هغه سمری چې دا نو سیکټ اسټابلیشمنت او لا ډیپارټمنټ د بیوروکراسي نظر شوی دا او موږ ته ریګولرایزیشن نه راکړي. اته میاشتې زمونږ وشوي زمونږ تنخواه بند را موږ ته ایکسټینشن هم نه راکړي. موږ ټوټل 213 کسان یو چې ان می فیمیل دی 117 میل. زمونږ ایجوکیشن سیستم چې دی در صوبې سره دی موږ په قبایلي علاقاتو کې 37 کالجونه دي موږ ته تنخواه نه راکړي او موږ ریګولر کایم نه.
زمونږ شمیده د زکورم ایجنسی استاد ډیگری کالج کې لیکچرر یم. موږ 2011 کې اپوائنٹ شیو ایڈ ہاک بیسز باندھے سپٹمبر نہ تر اوس پر اس 8 منتھس اوشو چی منگا وداؤٹ پے چے دے وداؤٹ سیلری منگا التے کے ریگولر ڈیوٹی یعنی ورکو منگا التا ہاسٹل کی پاتی کی گو پرابلمز وی ایجنسیز کے دا کرائسس چلی گی نو داسی ایریا کی منگا جو مطلب لے گیا ڈیوٹی یعنی ورکو گورنمنٹ بیا منگتا اس امپورٹنس نہ رکھے. مشتاق غنی او وزیر اعلی صاحب ٹول منگ سر وادی کڑے خو چام منگا وادا پورا نہ کا نو مجبور منگا رالو دوبارہ منگا دل تک پروٹیسٹ چھے دے آگا سٹارٹ کرلو فاٹا کی دی وئی چھے مونگا فاٹا کی ایجوکیشن چھے دے آگا سپریڈ کو آگی تا بڑی ری امپورٹنس ور کو چھے امپورٹنس ور کئی نو بیا فاٹا کی چکم کسان لے گیا دی دمرا پا مشکلہ باندے ال تا ڈیوٹیانی ور کئی نو بیا مونگ تا دی توجہ ولی نرہ گئی.
دا مشال ریڈیو دا با میڈیم ویوز شپک سوا جبش.
حسام ورزو ننګرهار ته. د ننګرهار د سرحدي پولیسو چارواکي وایي چې د تورخم په خارګوټي کې په یو ټرک کې بار 10000 کیلوګرام امونیم نایټریټ یې له دوه تنو پاکستانی وګړو سره نیولې. دوی وایي چې له امونیم نایټریټ سره څخه د ماینونو په جوړولو کې کار اخیستل کیږي. نور حال د جلال آباد نه د مشال اړیو خبریال باز محمد عابد په دې رپورټ کې راکوي.
د افغانستان په ختیځ کې د درې سوه یو سرحدي زون په قرارګاه کې د سه شنبه په ورځ د یو مطبوعاتي کنفرانس په ترڅ کې له امونیم نایټریټ څخه ډکه لارۍ او د هغې عاملین د رسنیو په وړاندې ودرول. د درې سوه یو سرحدي زون رئیس ارکان سمونوال محمد ایوب حسینخیل په دغه مطبوعاتي ناسته کې خبریالانو ته وویل
د کشفي او استخباراتي راپورونو په نظر کې نیولو سره زموږ د شپږم کنډک منصوبین په دې باندې وتوانېدل شاوخوا 10000 کیلوګرام امونیم نایټریټ چې هغه دوه کسه پاکستانی اتباعو په ذریعه باندې یو اراده موټر کې چې هغه پلیټ هم د پاکستان پلیټ و غوښتل چې افغانستان ته انتقال کړي د ممندرې ولسوالۍ مربوط د تورخم په ساحه کې ونیول شول.
حسین خیل وایي چې د دوی سرحدي ځواکونه پر ننګرهار سربیره کونړ او نورستان کې هم په سیپری نقطه کې په قوي مورال د ولسونو په مرسته له خپلو سرحدونو نه دفاع کوي.
موږ نه یوازې په ننګرهار کې، په کونړ او نورستان کې د افغانستان د نظام دښمنانو په مقابل کې جنگي ګوچاته به اجازه ورنو کړي چې زموږ د ولسونو آرامه ژوند آرامه کړي. علت دا ده چې زموږ سربازان په سیپری نقطه کې په غرنۍ اراضي کې ځنګلزار اراضي کې مستقلانه له ساحې نه دفاع کوي. موږ په دې باندې توانېدلې چې زموږ سربازان ساتلمنان افسران د سرحدي ولسونو همکاري او حمایت جلب کړي. دا علت ده چې دښمنان نشي کولای چې زموږ سربازانو باندې مخکې تګ وکړي او زموږ حریم ته داخل شي.
حسین خیل د سرحدي پولیسو په هغو منصوبینو چې په سرحدي پوستو کې ځای په ځای دي غږ کوي چې له ولسونو سره نږدې اړیکې ولري او له هغوی نه د دفاع په صورت کې د هغوی ملاتړ ترلاسه کړي. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
اوریدونکو د سټوډیو د غړی ستن رورو درنیمو بجو ته نږدې کیږي. په ټیک درنیمو بجو به ملیحا میرزاده تاسو ته د دې محل لنډ خبرونه وړاندې کوي. تر هغې وروسته به بیا هم درسره یو.
په تورخم کې چارواکي وایي چې د پاکستان او افغانستان امنیتي ځواکونو ترمنځ د تاوتریخوالي وروسته د تورخم دروازه نن په دویمه ورځ هم تړل شوې ده. پولیټیکل چارواکو انصار مشال ریډیو ته ویل چې تېر ماښام افغان امنیتي ځواکونو د پاکستان امنیتي ځواکونو له اغزن تارونو لګولو منع کړل چې په نتیجه کې تاوتریخوالي رامنځته شو. په افغانستان کې د نیټو ځواکونو مشر جنرال جان نیکلسن د پاکستان پوځ مشر جنرال لاهید شریف سره د افغانستان په حالاتو خبرې کړې دي. د پاکستان پوځ عامه اړیکو څانګه نن په خپله ویب پاڼه لیکلي چې پرون په پنډه کې جنرال جان نیکلسن له راحیل شریف سره په ملاقات کې د ډیورنډ کرښې د افغانستان امنیت او د سربیازه په عملیاتو په اړه خبرې وکړې. د پاکستان د پخواني وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی زوی علي حیدر ګیلانی چې تېره ورځ په افغانستان کې د امریکایي او افغان ځواکونو په ګډو عملیاتو کې د تختونکو له منګولو خلاص کړل شو پاکستان ته رسېدلې دي. پاکستان ته تر روانېدو مخکې نوموړي په کابل کې نن خبریالانو ته وویل چې د افغان حکومت او ځواکونو د هڅو مننه کوي. په اسلام آباد کې د تېرو 21 ورځو راهیسې پر احتجاج ناستو د قبایلي سیمو استادانو د خپلو غوښتنو وروسته جاج پای ته رسولی. د قبایلی سیمو استادانو مشال ریډیو ته وویل چې مرکزی حکومت دوی ته په نوکرو کې د ترقی ورکولو غوښتنې 13 ورځې منلې. د افغانستان د ننګرهار په نازیانو ولسوالۍ کې یوې موټر بم چاودنې 11 کسان وژلي او په لسګونو نور یې ژوبل کړي. چارواکي وایي چاودنه د یو ځایي قومي مشر ملک دهقان له کور سره نږدې شوې ده. د حملې ذمہواري لا چا نه ده قبول کړې. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د بجلی کاسا زر پروژه به د ایشیا هغه هیوادونه چې سره جلا شوي بیرته یو ځای کړي. نوموړي پرون په تاجکستان کې خبري غونډې ته وویل حکومت یې د دې پروژې په وړاندې ټول خنډونه له منځه وړي دي. تمه کیږي چې سبا له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د اداري فساد پر ضد د مبارزې په کانفرنس کې چې په لندن کې جوړیږي ګډون وکړي. د ولسمشر د ویان مرستیال دوا خان مینهپال نن مشال ریډیو ته وویل چې اشرف غنی به په کانفرنس کې د اداري فساد په برخه کې د افغان حکومت لاسته راوړنو په اړه خبرې وکړي. او د مۍ پر لسمه یو خپور شوی رپورټ وایي تېر کال په نړۍ کې د کورنۍ او شخړو له امله د بې کوره شویو کسانو شمېر د 3.8 میلیون ریکارډ کچې ته رسېدلې دی.
ملیحا میرزاده وه چې تاسو ته د دې محل لنډ خبرونه وړاندې کول. اوریدونکو، د خبرونې په دې نیمایي کې دوه اونیز پروګرامونه د تلرو. لومړی به تاسو د ګلای ازنا د نړۍ رنګونه واورئ، ورپسې به د احمد شاه زمی پروګرام وي اف سی آر او پښتانه، او تر هغې وروسته به د عرفان کمال په وه سندره د غرسه به په یو بل پسې واورئ. راسره اوسئ.
د مشال اړیو 19 پروگرام د نړۍ رنگونی کې د خپل کوربه ګل ایاز سلامونه ومني. هیله لرم چې روغ جوړ او آباد وي. د نورو پروگرامونو په شان په نننۍ خبرونه کې مدرته د نړۍ لره بره خوندور معلومات راغون کړي دي. نو لومړی تاسو خبروم چې له شمسي توانایي نه چلیدونکي سولر ام پلس اجاز د نړۍ ګیر چاپیر د الوت بل پړاو پیل کړی دی، او په دې مرحله کې د امریکې کالیفورنیا نه اریزونا ریاست ته یې خپل سفر مکمل کړی دی.
Can hear clapping here at the Monaco Mission Control Center. Solar Impulse 2 and Andre Borschberg successfully down after 16 hours.
دا سولر امپلس دا سفر لسم پړاو دی. په دې پړاو کې د جاز پایلټ سویس هوا باز اندری بورشبرګ وو.
د جاز دویم پایلټ برټینټ پیکارډ وو. د دې نوړاندې پیکارډ له سان فرانسیسکو څخه جاز الوزولی وو. دغه دواړه پایلټان وار په وار دغه جاز چلوي. په اوسني پړاو کې سولر ایم پلس جاز یو له 70 کیلومتره سفر کړی دی. د شمسي توانایي دغه جاز دواړه پایلټان به د جون په لومړیو کې کوشش کوي چې د نیویارک ښار ته ځان ورسوي. د دې وروسته به په بحر اوقیانوس بره د الوت لپاره تیاری کوي. په کم رفتار او لږ وزن لرونکي دغه شمسي جاز 2.5 متره اوږدې وزرې لري او دا جاز په مخصوص موسمي حالاتو کې د سفر کولو صلاحیت لري. په دغه جاز 10,000 سولر سیلز یعنی لمریز توانایي برخې لګېدلې دي. د توانایي زیرمې لپاره په جاز کې د لیتیم بیټریانی لګول شوې دي چې مقصد یې په شپه کې هم جاز الوت کولی شي. که څه هم د دغه شمسي جاز د الوت مقصد دا نه دی چې په راتلونکو ورځو کې هم به دغه شان جازونه د الوت لپاره جوړوي، خو په خلکو کې د شمسي توانایي په لور توجه راګرځول دي چې له دې نه ګټې پورته کړي. د دې پروژې مقصد مستقل، صفا او شفاف دی. سولر ایم پلس شمسی جاز د متحده عرب اماراتو له ابوظہبی نه عمان، بیا هند او میامیر نه تیریدو وروسته چین ته رسیدلی وو. سولر ایم پلس له چین نه بیا جاپان سفر کړی وو او له هغې وروسته د امریکا سان فرانسیسکو ته رسیدلی وو. درنو اوریدونکو، په دې پروګرام کې مو د موسمي بدلون په اړه ډېرې څېړنې اوریدلې دي چې څرنګه په موسمونو کې بدلون روان دی او د دې اثرات په سمندرو او په نورو حیاتو پریوزي. په پاکستان کې د ماحولیاتو لپاره د سینټ کمیټې ته ویلي شوی چې په کراچۍ کې د سمندر سطح په لوړېدو ده او د دې لپاره د نړیوالو کارپوهانو کانفرنس دی جوړ کړل شي. د اوشن ګرافي رپورټ په ناسته کې ویل شوی چې د سمندر په سطح کې هر کال 1.2 ملی میټر شرسره اضافه روانه ده او کچې دا صورتحال همدغه شان روان وي نو په یوه پیړۍ کې به دا شرح 2 چنده زیاته شي. په رپورټ کې ویل شوي کچری د سمندر په اوبو کې همدغه شان اضافه روانه وي نو په راتلونکي 45 نه تر 45 کلونو کې د کراچۍ ساحلي علاقو د ډوبېدو خطر دی. په ساحلي علاقو کې شاوخوا 4 کروڑ خلک اوسیږي. په اټلی کې یو وړوکی او خایسته کلی په حقیقي مانو کې د انټرنیټ کلی ګرځول شوی دی. په دغه کلی کې د محلو نومونه په انټرنیټ مشهور سرویسز باندې ایښودل شوی دی. د اټلی صوبې کیمپو باسو کې د دغه کلی نوم سویوتا کیمبو مارانو دی چې آبادی یې تر 400 پورې ده. که څه هم د دغه کلی اوسیدونکو ته د انټرنیټ او موبایل ټلیفون سهولت نه دی ترلاسه، خو د دې باوجود د دغه کلی محلو نومونه د انټرنیټ سرویسز والا دي. د مثال په توګه په دغه کلی کې خلک چې په کومه سینما کې فلم ګوري هغه ځای ته یې یوټیوب نوم ورکړی دی. همدغه شان د کلی په یو ځای کې د ټویټر بورډ لګېدلی دی. د ټلیفون بوت سره یې د واتس اپ بورډ لګول شوی دی. په دغه کلی کې د کاریانی دکان سره یې ای بی بورډ لګولی دی. په کلی کې یو ضعیفه ښځه به شومان ته قصې کوي نو په هغه ځای کې یې د ویکیپیډیا بورډ لګولی دی. په ماخام کې د کلی اوسیدونکو چې په کوم ځای کې راغونډي کې هغه ځای ته د فیسبوک نوم ورکړی دی. همدغه شان د خانی ته د جی میل نوم ورکړی دی. اوس د فلمي نړۍ خبرې. په نړیوال باکس آفس کې په دې اونۍ کې هم فلم دی جنگل بک په لومړي نمبر دی. دی فلم په ټوله نړۍ کې ریکارډ کاروبار کړی دی. دی جنگل بک فلم تر اوسه پورې په ټوله نړۍ کې د 125 ملیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس آفس کې په دویم نمبر فلم دی هانسمن وینټرز وار دی. دی فلم تر اوسه پورې په ټوله نړۍ کې د 130 ملیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس آفس کې په دریم نمبر فلم زوټوپیا دی چې په ټوله نړۍ کې تر اوسه پورې د 900 ملیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. اخوا د امریکا په باکس آفس کې فلم دی جنگل بک په لومړي نمبر، دی هانسمن وینټرز وار په دویم نمبر او په دریم نمبر فلم کینو دی. بلخوا د هند په باکس آفس کې د ځوان اداکار ټایګر شیروف نوی فلم باغی په لومړي نمبر دی. فلم باغی د 500 کروڑ روپو نه زیات کاروبار کړی دی. د هند په باکس آفس کې د مشهور اداکار شاهرخ خان فلم فین په دویم نمبر دی چې د 280 کروڑ روپو نه زیات کاروبار کړی دی. د هند په باکس آفس کې په دریم نمبر فلم دی جنگل بک دی چې تر اوسه پورې د 100 او 90 کروڑ روپو نه زیات کاروبار کړی دی. د امریکا هالی ووډ سینما نوی 3D ساينس فکشن فلم ټین ایج میوټنٹ نینجا ټرټلز اؤټ آف د شیډوز ټریلر خپور شوی دی. دا یو مزایف فلم دی. دا د ټین ایج میوټنٹ نینجا سیریز دویم فلم دی. د دې سیریز لومړی فلم په 2016 کال کې نمایش لپاره وړاندې شوی و چې د سینما مینوالو ډېر خوښ کړی و. په فلم کې مشهور اداکارانو میګن فاکس، سټیفن امل او ویل ارنت کار کړی دی. په فلم کې ښودل شوی چې دغه ډله د نیویارک ښار بشپړولو لپاره راغونډ شوی دی. دا فلم به د جون په 3 نمایش لپاره وړاندې.
What's happening out there, Donnie?
I don't know.
It doesn't look good.
Gear up, guys.
Whoa!
Recital.
Bogey's on the bus.
I think it's very vital.
Hit the button.
What button? There are a million buttons.
Two buttons.
All right. On top. Here we go.
Whoa.
Here we go.
What are you? Superheroes?
Just four brothers who hate bullies and love this city.
Well, well, this never works out well for you. What's your name?
Casey Jones.
One question. Are you two guys like a thing?
د هالیوډ نوې هارر فلم دی شالو ټریلر خپور شوی دی. په فلم کې بلک لایولی او آسکر جنی دا کار کړی دی. په فلم کې خودل شوی چې بلک د سمندر په سپو لوبي کوي چې د دې دوران له ساحل نه ډیره لری لاړ شي او یو سمندري کمر سره وجنګیږي. په هغه ځای کې بلک خطرناک شارک میانو له بریت سره مخ شي. فلم دی شالو به د جون په 9 نمایش ته پاره وړاندې کیږي. د هندی سینما وتلی اداکار امیتاب بچن نوې فلم 3 لومړی ټریلر خپور شوی دی. په فلم کې مشهور اداکارانو نواز الدین صدیقی او ویدیا بالن هم کار کړی دی. د 3 فلم ټریلر کې ښودل شوی چې امیتاب بچن د انصاف لپاره ګرځي او د هغه جنۍ په لټون کې وي چې اته کال وړاندې اغوا شوی وي. فلم 3 به د جون په 10 نمایش لپاره وړاندې کیږي.
هاو آر یو؟
کچھ ملا.
پچھلے 8 سال سے ہر دن آپ یہی سوال کرتے ہیں.
اور کچھ ہے نہیں میرے پاس.
بھول جاؤ سب اور کسی اور طریقے سے شانتی پانے کی کوشش کرو.
فادر مارٹن بن کے تم صرف اپنے قصد سے بھاگ رہے ہو. اس کو پرومس کیا تھا تم نے. تم بھول گئے میں نہیں بولا.
رونی دادو تمہیں کچھ نہیں ہونے دیں گے.
8 سال پہلے جو ہوا وہ پھر سے ہو رہا. वो तुम्हें एक और मौका दे रहा. हेलो,
पुलिस को किसको शिविर बुलाया तुमने?
हेलो,
मुझे दूसरा मौका नहीं चाहिए. थैंक यू वेरी मच.
अब गॉड की बारी. बाकी सबको तो पहले से ही निराश कर चुके हो.
मुझे उस आदमी को ढूंढना है जिसने हमसे एंजेला को छीना. And I promise you, main usko dhoond ke launga.
د هندی سینما مشهور اداکارانو شاهد کپور، کرینا کپور خان او آلیا بٹ نوې فلم اڑتا پنجاب لومړی ټریلر خپور شوی دی. په فلم کې د پنجاب ریاست کې د منشیاتو کاروبار او په دې لعنت د ځوانانو اخته کېدل ښودل شوی دی. په فلم کې شاهد کپور سندرغاړی وي، کرینا کپور ډاکټره، آلیا بٹ یوه مزدوره او دلجیت پکې پولیس انسپکټر وي. د دغه ټولو کردارانو یوه کیسه وي. فلم اڑتا پنجاب به د جون په 18 نمایش لپاره وړاندې کیږي.
70% آف پنجاب یوت is in drug addict. If this is not stopped, Punjab will soon become like Mexico.
Kaun ho?
Tommy.
Kutta?
Andar da kutta aaj kal
برانڈنگ شینڈنگ ہو رہی ہے
وہ انہوں تو ترقی کرتے بھی
اور ہماری ترقی کرتے ناکے کا ریٹ تو وہی ہے نا
جشن پورا میں جو ہو رہا ہے اس کا آئیڈیا ہے امرتسر کا ترن تارن کا پنجاب کا ہے آئیڈیا آپ کو دو الگ الگ ڈرگز ہیں جو صرف پرسکرپشن پہ بکنی چاہیے پر آپ لوگوں کی مہربانی ہے کہ بنانے والے یہ کاکٹیل بنا بھی رہے ہیں اور بیچنے والے کھلے عام بیچ بھی رہے ہیں
سارے گبرو تو سوئیاں لگا کے ٹائٹ ہے میڈم اب لیڈیز کو کچھ کرنا پڑے گا نا
بات آپ کی اور میری نہیں ہے یہ بات ہے پنجاب کی
درنو اوریدن کو تاسو د مشال لاړی 19 پروگرام د نړۍ رنگونو کې دلچسپه معلومات واوریدل اوس خپل کوربه ګل ایاس ته اجازه ورکړي په بل خبرونه کې به له نوو معلوماتو سره ستاسو په خدمت کې حاضر یم تر هغه پورې خپل ویلا مسپارم
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره
د سولی نوبل انعام د سوات ملال یوسف
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمه امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمن سب د کنټرول په
کرخه اقتصادي خبرونه
سیاسي او کلتوري حل زلې
خو کابل اوس بدل شوی د خرابات کوڅه هم سره بدل شوی
هر ورځ د سهار لنو د ماشام تر شپږو بجو لمشال رادیو
ایف سی آر او پختانه د مشال ریډیو په اونیز خبرونه ایف سی آر او پښتانه کې موز احمد شاه اعظمي هرکلی کوم ایف سی آر یا فاٹا کرائمز ریگولیشن چې د 1901 کال راهیسی پر فاٹا تپل سوی د انګریز د وخت قانون دی د فاٹا ولس پر ژوند او شوا کې څرګند اغیز کړی دی دا قانون چې ځای ولس ورته تور قانون وای د پښتنو د جرګې لرغونی دود هم تر اغیز لاندې راوستی دی ایف سی آر او پښتانه نننی خبرونه کې د پولیټیکل ایجنټ تر انتظام لاندې جرګو بحث کوو ورسره به دا هم واوري چې پولیټیکل انتظامیه د پښتنو پر جرګو څه اغیز کړی دی جرګه د پښتنو لرغونی دود دی چې لالار یې ولس خپل ستونزې او کچالی هواروي او د خپل راتلونکي په اړه مهمې پریکړې کوي په جرګو کې هر پریکړه د مشرانو په سلا مشوره او اکثریتي رائے سره ترسره کیږي خو په فاټا کې د ایف سی آر په موجودګۍ کې ځایي ولس د جرګو پر شفافیت او بې پریوالي نیوکې کوي او وایي چې دا جرګې د پولیټیکل نظامي تر اغیز لاندې پریکړې کوي د شمالي وزیرستان د میرالی او قبایلی مشر انور بیگ داوړ وای اوس هغه رښتونی جرګې پاته نه دي او نه هم ګډونوال د پخوا په څیر دي
جرګې سیستمي نه خلاص کی تی سره ګډ ورډ شول هغه نه مونږ جرګې نشته چې کوم خاص خاص مشرون و وغښتل هغه قومي مشرون یې صحیح او پاورفل خلق و دا هغه هغه د حکومت او د بل فریق په ماشه کې ساوړه کا حکومت ولا کې ساوړه سامان وای ته ویل چې دا تو غلطی دوه کا بل فریق کې ساوړه سامان وای ته ویل دا قام تفهیم سره ودا کتاب خپل سره سمکړا یو کتاب رګه کړ یو خدای چې پوښت وو باندې زنه دا ته خلک په شامل شي په جرګې شي چې هغه څنګه انتظامی صورت وي هغه نمونه زبرای کو کا غلط بیا خوددار خلک اکثر نه بشه دا داسه خلک چې ورګاټ شو ورننه کو بیا هغه جرګې خرابوي چې کوم خوددار خلک تا زتیم شرون دي د پلور نکره وخت نه بیا د خپل عزت خیال ستی چې څوک مو ته ګوتر و نه غځوي بیا دا څه خبره کو چې حکومت سره بیا غلطه بیا نه مانی چې غلطه وي چې نه داز یو تای دې خلی سره ده نشي او کابل خلی سره بیا چې غلطه وي چې نه داز توز یو تای دا و منه کا بیا غډر ما سره وي او خو یې سره جرګه سیستمي نه ختم شوی دی
د باجوړ ایجنسی یو مشر سیاستوال شیخ جانزاده هم ورته نظر لري او وایي چې د ایف سی آر په موجودګۍ کې د پولیټیکل انتظامی جرګو ځای مشران په درغلیو اخته کړل او دودیزه جرګه یې کمزورې کړل
دلته زمونږ د بدخسمتۍ نه د جرګې صرف نامه چلیږي په دې ایف سی آر نظام کې جرګه نشته د دې ایف سی آر د وجه نه چې کوم دی زمونږ مشران ډېر په افسوس سره دا وایي داسې په درغلو کې ککړ شو اکثر داسې بمن کې قامی ذهن والا خلق نه خرچيږي نه دباويږي خو ډېر داسې کمزوري خلق هم شته چې هغه د کوم دی د سرکار په ادارو د سرکار د حاکمانو پخلبانی کیمی پاتی داغی په وینا چې کم دی خلکو له مسلې جوړی داغی په وینا چې کم دی کمزور خبرې درواج نه بهر کوي یعنی خپل رواج چې کم دی زمون د دغه سیار د وجنه دا مفلس شو
په پښتنو کې به په دودیز ډول هغه کسان په جرګو کې اخیستل کېدل چې د روغې جوړې مهارت به یې درلودي او د ولسونو ترمنځ به یې په خپلې پوهې او تجربې سره د سولې ژغ پورته کوي او رغنده پرېکړې به یې کولې. له باجوړ ایجنسی څخه د پاکستان قومي اسمبلی ته منتخب پخوانی غړی او د فاټا سیاسي اتحاد مشر اخونزاده چټان وایي چې له جرګو څخه اوس کاروبار جوړ شوی دی.
خو په دې کې د هغه جرګې د لری لری پورې څه اثرات نشته دي. مخکې چې به کومه جرګه و نه دی به کوشش دا کوو چې هغه یو ځای ته لاړ شي، هغه خپل تاوان وکړي، خپل نقصان وکړي، خو هلته خیر پیدا کړي. او اوس چې کومې جرګې جوړېږي هغه په دې بنیاد باندې جوړېږي او هغه سړی په جرګه کې اخیستلی کېږي چې هغه ډېر ماهر چې جرګه ورانولی شي او جرمانه اخیستلی شي. جرګه جرګه نه ده پاتې، اوس خو یو روزګار دی، یو لین دین دی د خلکو د لوټلو لپاره، د خلکو د تباهۍ پرستلو لپاره.
په فاټا کې د پولیټیکل انتظامیه تر نظارت لاندې جرګې هغه وخت هم کیږي چې کله د یو فرد یا قبیلې په اړه څه ډول پریکړه کول وي او د پولیټیکل ایجنټ پر سوي پریکړې بحث کول وي. په دې جرګو کې د پولیټیکل ایجنټ لخوا پر یو فرد یا قبیلې د لګول سو جرمانو په اړه هم پریکړې او سپارښتنې کیږي. خو له خیبر ایجنسی څخه د پاکستان قومي اسمبلی ته منتخب غړی حجی شاجی ګل وایي چې جرګې انصاف نه ورکوي، بلکې بدامنۍ او دښمنۍ ته لمن وهي.
زمونږ د قبایلو د ټولو دشمنو جر چې هغه د هغه د پولیټیکلی جرګې دي. په دې نورو جنسو کې مې داسې اورېدلی دي چې د پولیټیکل کم محرران دي، هغه د جرګو والا ورته وایي چې مالا ته جرګه را کوه، زه به په هره جرګه کې تا ته 10,000 او 50,000 روپۍ چې د څومره د زیات اهم مسالې وي څومره د زیات غټه خبره وي نو دومره زیاتې پیسې په کې کلرکانو ته ورکوي. بیا کلرکان هغه خلګوري چې دا جرګه شاجي ته ورکه، دا احمد شاه ته ورکه، ځکه چې هغه سه جیل شوی وي، نو هغه خو ناممکن شه انصاف، ناامید شوی انصاف، ځکه چې هغه خو به هغه اول خپلې پیسې ګټي چې کمی په جرګه اغوستلو باندې ورکړي وي. نو مین جړې هم دا غوي چې د پولیټیکلي کې مې جرګې نه سي، دا بالکل غیر جانبدار نه وي، دا بالکل هغه په ظالمانه جرګې دي او سم ټریډینګ ته جوړ کړی، کاروبار ته جوړ کړی جرګونه. نو ځکه وایم چې د سیار سره خو جرګم کمزورې شوه او د بد میم ذکر رااله او دغه ایډمنستریشن انوالمنت هم پکې ځکه زیات شو چې خلک ایډمنستریشن ته محتاج دي.
د قبایلی مشرانو او استادو دغه خبرې چې مکله د شمالي وزیرستان د پولیټیکل ایجنټ کامران اپریدی مخې ته کښې شوه، نو نوموړي وویل چې ښه او بد د پولیټیکل انتظامی په مشرانو یا افرادو کې وي، ځکه چې دا په دوی پورې اړه لري چې قانون په څه توګه کاروي او ټولنې ته څنګه انصاف ورکوي.
قانون خو یو ډېر پرفیکټ طریقې سره لیکل شوی، د استعمالولو والا کس په لاس کې ده چې هغه څومره سنسیر دی دې سیستم سره. دې ټایم اوس مشر دی، سبا مونږ سی آر پی سی راولو بل کورس ایکسټینډ کو، نو بیا وکیل شي، بیا به د خلکو وکیل نه کلی وي چې جی وکیل چې دی کنه هغه پیسې چې چا زیاتې ورکړي او چا څه وکړه چا څه ونه کړه. سوسایټي ایز ا هول مورلی چې اپرایټ وي، مورلی کرپټ نه وي، سوسایټي ایز ا هول سنسیر وي خپل غریب سره، نو جسټس سیستم بیا اسانه پریویل کېدل. نو د پړک د یو لاس نه نه وځي، د قانون انګریزي کې فرق نشته، فرق زمونږ په زړونو کې دی، فرق زمونږ په نیتونو کې دی.
کتم د قبالی سیمو ولس په فاټا کې وسنۍ جرګو ته خوشبینه نشکاري او وایي چې پر پولیټیکل انتظامیه سربیره د وسلوالو طالبانو راتګ هم جرګې اغیزمنې کړي او د سر مشران یې ووژل. خو د دوی په وینا په عمومي ډول جرګې د پولیټیکل ایجنټ لخوا ټاکل کیږي، جوړول کیږي او د خبر پر چلیږي. د قبالی سیمو یو مشر خبریال صفدر داوړ وایي چې د پولیټیکل ایجنټ د همدې نفوذ له کبله عام ولس پر جرګو باور نه لري.
جرګې سره پوسنا چې طالبانایزیشن راغلو یا اوس حالات خراب شول نه، دا بلکې د تیر سلویس کالونه تقریبا خلک د دینه اعتماد اوچت شوی دی. په دې چې هغه جرګې به چې کمې کې دی چې کله پولیټیکلی په پاور کې وه، په زور کې وه، یو طاقتور سیستم ورسره و، نو هغه کم فیصلې داسې کېدې چې پولیټیکل ایجنټ په سپین کاغذ باندې ګوتې ورنه ولګولې او چې کومه فیصله به د دوی خوښه وه ملک الډر ته به وایي چې دا به کوي. هېڅ مینس ته کم ملک په د جرګه مار به نامینیټ کېدل، هغه د فریقین اختیار کې نه و، هغه به پولیټیکل ایجنټ چې کوم ملک خوښ و هغه به نامینیټ کو ورته به وی چې صدا فیصله وکا نو دیو جنا خلکو دینا دې سور کا او چې اسمین دا موږ ته انصاف نه ملړيږي هغه پولیټیکل سوای هغه کیږي پولیټیکل چې چې بچا رسایي کیږي هم هغه فیصله کیږي او بل دا چې دیتہ د اپیل حکم نو کچر صاحب یو فیصله وشو جرګه والا نو اپیل حق په چاسل ورته یو ځل سره په اپیل وکړو اغه هم بیا هې پولیټیکل ایجنټ کا او چې چا به دا فیصله کړی وا کوم جرګه به کړی وا نو بیا به زیات نه زیات دا وشو چې بل جرګه به دی راوسته بل جرګه به هم د پولیټیکل نامینټ کول نو د خو دا ځان غلطي نو نو کوله چې یاره دا ما پیله فیصله غلطه کړی وا دا اوس پر کی کوشي
بلخ د شمالي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ کامران اپریدی وای چې کولس د پولیټیکل ایجنټ لپاره کړو خوشاله یا مطمئن نه وي نو د دوی پر مخ د اپیل لپاره نوري دروازې هم خلاصې دي
چیک اینڈ بیلنس تا تیر سما سسٹم شتا چې کوم چیک اینڈ بیلنس والا پکار دی صرف د عوام اویرنس پکار دی ډیفینیټلی چې هغه اپیل کمپلی شي اپیل هغه خلاف سٹیم کې دی شي د فیصله وو درې دی شي زموږ راشه ډېر فیصله کړی دی چې هغه په دوه ورځو کې دنه دنه د کمشنر کورټس نه یا ٹریبیونل نه سټی شوی د پاوې باندې اور هغه باندې ویلی چې دا باندې ایگزیکیوټ کیږي کمشنر صاحب اف کورټ نه علاوه ګراغل ته ریلیف ملاو نشو ٹریبیونل ته اپیل کولی شي اور فورم شتا بالکل شتا سٹیک دیشی پدے باندې کاروائی ادری دیشی پاوے باندې
کڅم په 2018 کال کې د هغه وخت د پاکستان مرکزی حکومت په اف سی آر کې د زینو اصلاحات اعلان وکړ خو قبایلی مشران وایي چې پولیټیکل انتظامیا پر هغه عمل نه کوي او دوی تر اوسه هم د انګریز د دور جوړ شوی قانون زغمي اف سی آر او پښتانه روان خبرونه هم دومره راتلونکي خبرونه کې به پر دې بحث کوو چې اف سی آر د فاټا پر اقتصادي یا معاشي حالت څه اغیز کړی دی تر بیا موږ احمد شاه اعظمي پر سر څښتن سپارم خوشاله او سوکاله ژوند ولرئ
زوانانو غږ
کیڈٹ کالج چر تلاڑا اسکول کے انفراسٹرکچر بالکل نشتا اسکولونو نبوت بنگلے جوڑی شی وی دی
ددی خلاف منگا تر پاس دل پکار
منگا ددی دشت گردے مقابلہ پکلم کو
د ځوانانو ژغ خبرونه کې د ځوانانو پر لاستراوړو ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو
څنګه ټیبل ټینس بیډمنټن دنیا سره یوځای چلیدلو لپاره موږ د هر څه په کار دي
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک ټوئیټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې لا تاسو ځوانانو سره تاسو پر فعالیتونو هم غږیږو
د اسرار العالمومن د یو ساته خبرونه د پیښور په وخت د جمعې په ماسپخین په 2 بجو په ژوندۍ بڼه
او د نهي اوراز غرما پر یوانی مبجا په تکراری بانه په مشال رادیو او ویبپانی اوریدلای
فکرونو کیما رسیدو امیدونو کیما ستا منزل منزلونو کیما رسیدو امیدونو کیما رسیدو امیدونو کیما رسیدو